پروګرامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه د رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لغې نوران دي خبرونه دا پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چیلېوي میاشتې رهیسې طالبانو بند کړی و پرون پرانیستل شو دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه ورسته تر دې وټړله چې د دوی په وینا پاکستانی سرتیرو دوه تنه پر پوله ووجل د دندې پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهار شنبې پورس د پاکستانی سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې و په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بند و د پولې دواړو لورو په لزګونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه پکې ټپیان شوي دي په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي د تیرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالی تلفات اړولي دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستلو اندېښنه ښودلې ده د راپورونو له مخې تاجکستان تیر یو اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل دا د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې ده چې دوه درشتنه افغانان په تاجکستان کې د اوسیدو د قانوني اسناد د نه درلودو په سبب یې قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړی دی د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو او څلوېښت زره کورنیو سره مرستې وکړي د اسلامي همکاري او د سازمان استازی ډاکټر محمد سید ال عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرستو کې به نوبلني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي لیوی میاشت څخه په کومه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر یو سل اتیا ډیر کسان وژلي او تر 250 نه ډیر ټپیان کړي دي اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي پټۍ کې د دوه فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انهارم هاتام د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسي شبکې سره د دې اټومي پټۍ ارتباط قطع شوی دی بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراین ځواکونه فشار راوړی دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي د دې بټۍ نوملای ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پایل وکړ د دغه اټومي بټۍ د څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پر لپسی جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووېټ 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي جوکوویچ چې په خوای هم ټورنمنټونه د کووېټ د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلانېدو څو ساعته مخکې د نن لوبېدو خبر ورکړ هغه په خپل ټویټر لیکلی په خوشنۍ سره زه به ونشم کولای چې دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم کوچوویچ یو ویش واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټینس باز رایفل نادل څخه کم لري افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستي او کلونی کې د ستر قدرتونو لکه امریکا روسي ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلی خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی ښاغلی غنی تازه پی بی اس ویزن سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې دغسې ورته ادعاګانې رد کړې وې
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلېدونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تیره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو لوري افغان نجونې ښوونځیو ته د تک اجازه ونه مومي د نورو حقونو درناوی به ونه شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسون په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي سره لدې چې طالبانو په دې اړه ځواب ویلی خو بیا هم افغانان راضي نه دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 9% ښځې او نجونې دي. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو نږدې 330 خورزو رئیس لشپګم ټولګیو پورته افغان نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه له خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ته یې طرحې سپارلې دي.
شهادت نامه خواهد دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتبا بسته است.
ولسکلن میترا د کابل خر په یوهنځی کې د یو لسم ټولګي زده کوونکو چې د غخر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لته ریاو کل راهي سي خوانځي ته پر تاک بندیز لګیدلای چې درتلونکو لپاره د دې او سرګونو نورو افغان انجونو هیله ملاوي کړې دي. میترا وایي کې ساکل درس ویلای وای اوس به له دو لسم ټولګي فارغه او د خوخي ور رښتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالای نیولای وای.
صدها دختر، هزارها دختر همی قسم منتظر بودن که
زما پشان سلگونه او زرگونه نورینجونی پدی تماوی چه سکال باله خوانزای خپل شادت نامی وخلی او لون و زدک رو تا با دوام مرکلی خوال بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چه یو کال درس پشا پاتی کیگو پروح او روان دیر بعد اگیز لری لملگر و ملتون زمونگ وقتنه داده چه یو اقدام دیو کری چه خوانزی خلاص شی. او اینجونی خپل زدک رو تا دوام برکری
مکتب ها را برای دختر ها باز بکنن تا اونا بتونن درس بخونن تحصیل بکنن.
دا پلاس حال که دا چه تازه افغانستان لپاره در اروپایی طولن استازی توماس نیکلاسن هم پا دی اره اندیخنه خودلی دا. خاغلی نیکلاسن پا خپلا تویتر پانا لیکلی کلا نا کلا زه حیرانیم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینی اندېښنه همدا وي، خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوسوم تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویندویانو تر دې دمه په دې اړه څه پوښتنې نه دي ځواب کړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ سره د تیر یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته ډیری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي په دې سربیره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول په زده کړو او کاري محدودیت له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخنیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 940 سلنه یې ښځې او نجونې دي طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
پالوګر کې طالب چرواکی او د زینو خیریه ټولونو استازي د خوخی پاولس ولای کې سیلاب زپلو سره مرستې لګي بولی او لنړیوالو بنسټونو غوړي چې د خلکو سره مرستې ډیر کړي دوی وايي سیلاب زپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاس ورکړي او د ژوند په هر برخه کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب زپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیر شنبه ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاړی رمرستو غوښتنه کوي د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ رادیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري د غسل کالو ته ضرورت لري د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري غذایی مواد ته دوی ضرورت لري د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري د خوب لپاره بسترې پرشونه یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو د لپاره ضرورت لري د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري راشن
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان وای د خوخی سیلاب زپلو خلکو کورونه زمکی او باغونه هرڅه د لاس ور کړی
لټولو ملی او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي خلک نه هرې نگانه وزپل شول هم یې غی اقتصادي استونځي لا ډیر شول ځکه باغونه میوي لمنځه تللی دي د دوی کورو کې څومره چې درودل کورو کې هغه لمنځه تللی دي
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ تمرست رسیدلی خود دوی په وینا د امرست او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لګیدي د لوګر د خوخی ولسوال مولوی میر هاشم حزب الله وایي
صلحا او کورونه تخریب شوی دي نیمه مالوت هم زیان رسیدلی د کوروت هم زیان رسیدلی زراعتیزم کې خاص په ختمه شوی دي او په حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي خواستم دا ده سې نورم راسي لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویل دي سیلاب زپل دي د خلک نو ډیر شانه اړتیا لري
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وادي عنایت الله شجاوي د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي
خدا خبر مخته کړه ته د خلکو پیشنهاد کړه په دې ارتباط یقینا نغه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدل شي د وخت لپاره سیلابونه راشي هغه لپاره مو تصمیم دا شې ده چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیګو او د غوډ لزوم دې مطابق په دې تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره
د اکاس پسل رويشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو لقبل د مرګ جوبلې او زیانونو پاړه خپل تفصيلي راپور کې ویلي چې د اګاس د روانه میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو لقبل یو سلوات الله سو کسانو ژوند د لاس ور کړی دی د راپور لمخې یوازې په لوګر کې د ورسته سیلابونو لقبل تر شلو زیات کسان مړه شوي دیرش تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په خلا کې، په لغښت ولیک ډول شي.
شعرونه هم درو.
پور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره.
چیرته وړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توتونه هم پیدا شي ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
دارک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کوو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لندن ته باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل. یواسې د دولت ته هڅو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. د سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نامه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپل څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او کاسي اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. لنن څلور پنځوس کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوره پور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوي وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلن وي فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشتې په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللې وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نبود زنو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅ څوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته وڅ وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګې څنا څه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا د صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درد زګروی خیژي ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه درت شوی. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې احترام کوي کنه نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی. دوی جوړول یو څه وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه حادثه چې د برخ تارونه د بل سره کول، ځکه یو څه چې نه موجود نه وي دغه پاره خو د فکر هم نشکول چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل پرکړه نه یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه څه یو پرکړه نه ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری دا الهام چې غوی واقعا د مغه کار سره، د مغه مسلک سره، د مغه هنر سره، د مغه حکمت سره لیونه مینه لرلې او زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلې وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي شی باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شی هم پکې وي. دا څه یعنی الهامي شی؟ خو البته دا الهامي شی که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دی کنه. چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي مغه یو طبیعت ورته جوړیږي، دا وایي دا الهامي شی ده یا آسان په اسانۍ پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنه تر قده پورې وي. خو چې ولور قده د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام هم یاده سي اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه لپاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي، زړه دي تړلای دی. په دې کې نو کله کله الهامي شی دی وي. ځین خوبونه هم ځین خلکو لیدلی دي د اختراع والا،
همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شیبا په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شیبې شته.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه، د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي، هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مراندې یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې میلې چرچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل، دی وختې پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شیبې شیبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شیبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، هو ګوره دا هم د ده یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلې، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت نه مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي؟
دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط فایده کېږي، هغه یو تصنف کېږي، خو کله کله دا صحیح ده، یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کم نه کېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده او دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېد، فطرت وګرځېد، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو ناخداګر هم ستا مثال که نڅا وي، همغه نڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګر یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې ما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي، که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه. نو کلمه هم داسې وي،
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په وسیعت کړه.
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت د هر څه کې شرط کنه.
کاروان سب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیر توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نوي کې خیال نوي کې موسیقي نوي کې او حتی دغه دوه کلمې کسره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي، څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړ یو بده، یعنی د هر مصرع یو بوله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله، نو کچره د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه و نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده هغه وایي ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داس ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر په خپل یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نصر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې که نه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي که نه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو وجود لپاره هم خوي. نو که دا څه خوښ و دا خو نور الله نور چې دا خو ډیره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي چې هغه د ګټې خبره که مونږ کا د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډیره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کیف پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښتې ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي، یعنې دغسې لکه په خوړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلي دمه هغه ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدا شعر هم رانغړی، هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناچ یو وایي زه به له خوسته کابل ته ځم. خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساینسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل خدا دغه فکر خو بیا خپل هنري فکر شو، نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه، یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډیر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر، دغه سې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو ته به نو داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې، یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړې، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکې، ته مثال یو د رنځور درمان وکړې. یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغه ستې کې، ځکه چې ته یو بنبس سره مخ کېدونکې یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکې یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لوار برخوردار، رسولې يمزه د ژوند تر دار برخوردار، د چې ستری پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غار برخوردار، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخوردار، زرپرستو خلکو لوټ کړي د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرف شان کړ زرنګار برخوردار، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، توا یخ میزان وهلی انار برخوردار، درد می درد په غی کی ونیو دل اساسو په قرار سو، تب څومره بیمانه بی قرار برخوردار، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دو براکړي یو واخله حساب شمار برخوردار، ګومان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما لزړه نه خوسیده و تر تا لار برخوردار، زما رقیب سره ته بیشو اوس به وار را باندې کاندي، و ولاړه لاس دی واچاوه تر هار برخوردار، سپین غاړې نه می ګوره د بلی لتیر زنګم، سپین غاړې نه می ګوره د بلی لتیر زنګم، ورد نه کړم خپل جانان ته ظالم پلار برخوردار، په هنتون دې را شهید کړ پس پر لیدی خزان را وست،
د مرسل ګلان دی لوټ کړل له ګلزار پر خوردار.
لا اغلی مرسل څخه په مننی وسم د نور محمد الله شیر.
لکا سیند لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که د باران د لام د غک په څیر تازه دی. پیړی وشوی یارستا پرشنه لمنه دا گلان هست تازه دی. اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاردی. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتسا و پا یو زیارات او یو گره دی توتوانه هم پیدارشی تا سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان که که مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر که لا ده هم خوگو لا سنو که ملیوی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غک می پغرک تیگه کی گی زرمه ندر نصب لیگه.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي مانی پاړه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې په میدان وردک ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړي دي، خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان همو وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه شوي او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري، د هغو لپاره هم د رغیدنو لپاره کوم اقدامات نه ترسره شوي.
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغتا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیري دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بیخي ډېر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط پارک د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
دا سبق داران وای چې سلکلنه ماڼۍ ده، ان سلکله په خو جوړه سوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعه په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یوځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و. نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای، یعنی دوی به د حکومت و بعض مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه سوې ده او د بلې خوا ته بیا کوټې باغچه ده. یعنی تقریبا داسې لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د غشلنګ سوي وو په اړو دوړ کې ټول یې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سیکورټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي سو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمی جنگونه په وخت کې دلته ډیره خرابې شوې وه، ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خان سامان وویل راته چې دا دلته د خان سامان خواجه زین العابدین نومېږي. دویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین را ننوتل او کتابخچه او د سمت شبې جمعه نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنگ وکړو. بالاخره هغه له ارګ او دغه کوټي باغچي او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وسو او دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدل. کوټي تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او د چا خبره سړی پکې لرېدې، یعنی داسې دومره خرابې وې. دلته دلته پنځه نیم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل، یعنی آرشیف وو. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده. بیا په د وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مسله ده. له دې نه هم د زندان غوندې د خپلو مخالفینو د شکنجې سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چپرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله، شکنجه یې راکوله او ډېر یوه زورولم. کیسه کوي کارمل مسر راغلی دی، هغه ته دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې ته پروت وې او زورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې همدلته دوی وژلی ده. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده، دغه ځای نه و، هغه کوټي باغچه وه. خو پر سر دده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده، یعنی دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یو استفاده هم سوې ده، د زندان استفاده هم ځینې سوې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستی پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 30 څخه تر 40 پورې رسیږي.
علي هم تازه اتوي کچيري دولت د انزورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېژدوي او ملاتړ وکړي، نو د افغانستان د انزورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر وصله دی شو تر 40 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي لدې برخې سره ځانګړي مین لري، خو تر وصه په غزنی کې د نقاشۍ او انزورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یو ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړ یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
Yeah. Come back.